24 ساعت.
سلام علیکم. د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې په همدې یو ساعت کې خپرېږي. خو د دې خپرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې ده د پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پالو د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کړي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوری نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د باروړونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس دلی غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او هغو ته به معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کول یوه برخه ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافائل گروسی پرون د فبروري په 6مه د جلا سفرونو په ترڅ کې کیف ته ورسېدل. ښاغلی بورل پر اکس شبکې لیکلي دي چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله دا د هیواد ته د 3 سفر دی. د زیاتوي چې له اوکراینی چارواکو سره په خبرو کې به له اوکراین څخه په پوځي او مالی برخو کې د اروپایي ټولنې پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې تیره اونۍ د راتلونکو 4 کلونو په مخه له اوکراین سره 450 میلیارد ډالر مرسته تایید کړه، کیف چې تر ډیره د لویدیځ پر پوځي او مالی ملاتړ متکی دی ویلي چې راتلونکې میاشت له دې ټولنې د 4.4 میلیارد ډالرو تمه لري. په عین حال کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې د اوکراین د انرژۍ له وزیر هرمن هالوشچنکو هرمن هلوشچنکو او نورو چارواکو سره یې لیدلې دي. رافائل گروسی به د زاپوریژا اتومي بټۍ ته چې اوس مهال د روسیې تر ادارې لاندې دا هم ولاړ شي.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ماشومان ګلونه دي او دغه ګلونه ساتنه او پالنه غواړي. ماشومان ځکه ګلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لږې توجه غوړیږي او په لږې بې پروایۍ مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي، سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي. او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو، نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
په دې شنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډېر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي؟
اوهو،
امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ. او خدای پاک دې داسې عجزو خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې لغلې ډاکشه وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یاره، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. صبر چې د باندې ور ووځم او دا کیسه د تل د پاره ختم کړم.
هغه دی په خپله راووته. چنارګله راشه، دا ټول خلک ستا دعا او سلام ته راغلي دي.
چنارګله، که داسې روان اوسئ د ټول عالم د خندا به شي. ورونو، زه نه کوم پیر یم او نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به مو غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سوداوې لرم. تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانۍ کلینیک ته لاړم چې په اسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اکا ایران پاتې شوم.
دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وې.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه. ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پکه مې در وښیم. دا دی، وګورئ، دا غلا اوس هم پاتې دی.
چنارګله، ته لکه چې په مونږ باندې ملنډې وهي.
کور دې لغلې ډاکشه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډې ووهم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخوړم او بس.
اوس نو ښه شو، وای یو پټې شوتلې وخوړه، دې لا مه قبول. زمونږ دې ساره وایسته او ته وایې اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایئ؟ زه خو روغ جوړېم.
خبره خو یې ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې اس بې سوره نه غږي.
ورونو، وایم کور مو لغلې ډاکشه چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زه ځم چې ډېر کارونه لرم.
دلاور خان اکا، چې رښتیا جوړ شوی او که نه؟
څنګه مومد خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله بیا د لیوانتوب او خیاري معلومات وشي په خیر.
Thank you.
بس بس خیر اوسه چنارګل ملک صاحب چیرته دی؟
هم خیر اوسه، لږ مخکې بازار ته لاړو، ویل یې د کاریګرو څه کم دي چې ورته یې راوړم.
چنارګل په موږ باندې دې حق دی، رښتیا هم در باندې خفه وو، خو اوس باید یو ځل ما ته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی یې او که نه.
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا، ته څه پوهېږې چې په لیونتوب کې مې څومره ګټې وکړې؟ ما خو پرېدا د احمد کارم را سره جوړ شو.
یا الله خیر، بیا ته له ځان سره خبرې شروع کړې؟ چې روغ جوړي بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چنارګله؟
تاسې خو خبر نه منئ، نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم.
ښه ښه، زه سمه ده. هغه معلم چې دانش نه دی روان
کومه دی؟
هغه دی وګوره.
او ومې لید، معلم صاحب دی.
السلام علیکم، وروسته له ډېره وخته.
وعلیکم السلام معلم صاحب، په خیر راغلی. ستړی مشی، صبر شي، غاړه درکم. بس بس ډېر مې په غې کې مټینګه وه چې اوس خو زوړ شوی یم، هسې نه کوم سره کې مات شي.
څه وایې، زړه به نه اچوي اوس خو لازوان یې. ماشاءالله د تیر کال غوندې تر و تازه یې.
خیر اوسې معلم صاحب، راځه راځه دلته زما څنګ ته کښېنه.
سمه ده، دا دی زورورو، زه خو مو بیخي هېر کړی یم. دومره خبرې وشوې او تاسې یوه پوښتنه مو نه کړه.
رښتیا هم ټول درته ملامت یو معلم صاحب، ته خو په موږ ټولو باندې حق لرې، زموږ له اولادونو سره دې ډېر زیار ایستی دی. خو خیر، ستا رسۍ او زموږ غاړه چې هره ناغه وخی، بس موږ یې پرې کوو.
سلام علیکم معلم صاحب، ستړی مشی.
وعلیکم السلام، خیر بسی. والکه چنارګلا، ما خو ستا په باره کې ډېرې اوازې واورېدې، اوس خو دادی شکر دی روغ جوړې.
خیر اوسې معلم صاحب، ټول خلک راته همدا خبرې کوي، خو زه په هېڅ هم خبر نه یم. اوس داسې ویرېږم چې په رښتیا لیونی نه شم.
شکر دی چې خیر، تو خود ټولو کلیوالو د مجلس مالګه او خدمتګار انسانی.
ته نو زه د پخلی غم خوره، او زه به له معلم صاحب سره کیسې وکړم چې رانه خپه دی.
نه، په دې کې خو د خفګان خبره نشته، ما باید خپله هم ستاسو پوښتنه کړې وای.
خدای دې خیر درکړي، اوس خدا دې په خیر د سلامت کارونه په خلاصېدو دي. نو ستاسو غوندې مشرانو ته خو زموږ ډېر زیات ضرورت دی.
خیر ویسی، پوهیدم که چیری ما تا ارتیا شوا غگ را باندی کوایی، خو خ خبر دادا چی زمخی ده سلامت لجوری دور او رسیدم او غختل می لطایش سر خپل پلان شریک کرم.
سم را خو نوائی را تا معلم سی زدر تا غاگی ما.
خبر داسی دا چی زمانگ پکلی که دیر داسی مشرانشتا چلی که ولوس نشی کولای، زغوارم چی دویم لزدک رو سا خبر خامن شی. لدیر وقتا می دا پلان درلوده، خو خشوه چې اوسې موقع برابره شوه او زه به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړم.
کور دې ودان معلم صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو. بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته دې اړتیا وه، موږ یې درته پوره کوو.
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه په کار ده، کمدانن یم پیل کړو، زه ورته آماده یم.
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس وته وځانډو، بس په خیر پیل به کړو.
چې داسې ده نو ما ته یو سن پکار دی او بس.
سمه ده، موږ ښه پریمانه لرګي لرو، یو څو اوږدې څوکۍ به ترې جوړې کړو. او پاتې شو سنب، دا د زموږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده. کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنب جوړ کړو، که څنګه؟
خیر ویسی، ما فکر نه کوو چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملی شي، خو ستاسې غوندې مشران دې راته ژوندي وي. ستاسو په همکارۍ به ژر تر ژره دا کار پیل کړم.
وساده ګله، څه ضرورت لرې چې خلکو ته ووایې چې ته جوړ شوی؟ پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي، په دې کې دې ګټه ده. بس ځان په لیونتوب ووهه، خراس کاو حساب یې ممنه.
کور دې له غلې ډک شه، زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ را کش کوم.
ګوره نور دې زړه، زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله، اوس که ته خلکو ته ووایې چې زه روغ شوی یم، خلک یې درسره نه مني.
اوس نو دا خبرې پرېږده، اعصاب مې مه خرابوه.
ښه، چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم.
څه کوې اوس؟ مې لکه چې په بل جنجال اړوې.
ورونو، دا خو سوچ لیونه شوه، خدای تا وګوره ما ته دل اخلاص کړی.
خیر خدایا، چې بیا څه وشول؟
دا په څه بلا واوښتو؟
خدای را باندې فضل وکړه که نه وژلی وم. ګورې چې چاړه یا کوم بل تېره شی ورسره پرې نږدی، او نو باسي کلی هغه اندر هم را خلاصه کړه، که نه قسم دی چې ژوبلی. دروغ وایي چې روغ شوی دی، دا خو هماغسې لیونی دی.
دا خو به په دې کارونو باندې موږ لیوني کې لیوني، او خو ته صبر، اوس به یې هوښیاري او لیونتوب معلوم شي.
هو بالکل باید معلوم شي.
لا حول ولا یاره، مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکته. توکل په خدای، اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی.
لرې شئ ورونو، چې ژوبلم نو کې ښه. لرې شئ.
دروغ مه وایه، زه له اوله پوهېدم چې جوړ لی. زه وایم په دې کې به مونږ کوم چل وي.
ونچا ګل اکا، دا ته وې چې اول دې ویل لیونی دی، اوس بیا وایې چې جوړ دی.
هر څه چې وي، خو یوه خبره درته کوم، لیونی چې هر څومره ښه خبره وکړي بیا هم لیونی. هو
رښتیا وایي
ورونو، اوس خو نو سمې خبرې کوي. چې وایي روغ یم نو روغ به وي، خپل ژوند ته یې پرېږدی، وروسته به یې په خپله چلند معلوم شي چې رښتیا لیونی دی که روغ دی.
سنگینه وروره، مشکله ده چې داسې ژر پرې باور وکړو. خدای دې نه کې هسې نه کومه خرابي وکړي.
نو دا خو اسانه خبره ده، یو ډاکټر ته بیایو، هلته به معلومه شي چې روغ دی که لیونی.
زه به نو څه ووایم، تاسې چې زما په خبره باور نه کوئ، نو ستاسو رسۍ او زما غاړه چاره خواهی کشوئ کشوئ.
سنگی لالا، ستا لیکنه می ټول ولوسته او یاده می کړه، ټول شپه می پیتی رکړه.
آفرین، ته خو خواریکه خجنه یې. اوس نو هر څه تیار دی، موږ به خپل کار پایل کو. په خیر،
زه هم تیار یم. بیتری می چارج کړی دی او لنزه د می پاک کړی دی، ټول وسایل می راوړی دی.
زه باید خلکو ته د پاکۍ په باره کې داسې معلومات ورکړم چې ټول حیران شي.
دا د ریحان جان هم خندا ته ځان جوړوي.
کله به ترور خوږه
خیالې خانه، فکر دی وي چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډېره ښه پوهېږي.
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه.
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم.
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو. زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ساب ته.
ته صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم. دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي. دلته ښه ده، رڼا شته. ملالۍ خورې، ته پیل که.
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو، کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک وینځئ.
ډېر ښه. له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم، هغه داسې چې د تشناب راوزي او د شمس خواته ورځي. شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون، په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي او ملالۍ خورې ترې اخلي.
سلام، زه صابون یم. کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ، ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم.
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته؟
هو بالکل، هیڅ غلطي نه وه پکې. نورې نو ستا په غاړه چې څنګه یې ثبتوي.
سمه ده، او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي. تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي.
ډېره ښه ده، دا به ډېر ښه راشي. یوه شي ته مو باید پام وي، هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور له خوا وشي، یعنې مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي.
سمه ده، دا دې ټول چمتو دي، نو موږ به شوټینګ پایل کړو.
وی هغه دی پلار جان او مور جان هم راته ګوري، شبنم ریندار هم خاندي، حسینه چې وارخطا شم.
رڼا چمتو ده، مایکروفون مو یکای شاټ اخلو. ملالۍ جانې اکشن.
سلام علیکم. تاسو خو ما اوس ما د کورنۍ غړي پیژنئ. زه پلوشه یم. موږ او تاسو د یو بل نږدې دوستان شوي یو او یو بل ښه پیژنو. تاسې زما له ژونده ښه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم او تل مې له عماد خان سره لانجې وي. که څه هم عماد په ما ګران دی او تلاسه کوم چې د خپل ژوند چارې او کړه وړه سم کړي، خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني. خو تاسې پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو؟ دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا یې له واده څخه لږ وخت تېرېږي، باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي. باید داسې کارونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي. زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډیر څه در زده کوي. زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسې در رسوو، څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ. نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ. زموږ مسؤلینو ته ستاسې مشورې مهمې دي. موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور و او تاسې ترې څومره راضي یاستئ.
سلام، زه امید یم. یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم. که څه هم تاسې ما او زما ټوله کورنۍ ښه پېژنئ، خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډیر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسې ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ، زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم، ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالی یم. دولس کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقي لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړې له خپل ځان او په خپل سر مې نه دي ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپلو خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکړم. مامې کورنۍ ته لیک او لوسته هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوئ او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خېل د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډېره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم، ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي، سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږئ، سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غنچ ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګی درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لرئ، هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اورېدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم، دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپل کورنۍ خوښي، غم او درد ټول تاسو سره شریک کړي دي. زه د یوې باسواده کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بېلګه او نمونه واوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډېره ښه ملګرې ده او زه په ډېرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو بل ځان سره وایي چې حاجی صاحب خپل الوادونه څه ډول روزلی دي، مګر که رښتیا باندې وایي دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوون لپاره راوړل کیږي، سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. ګنې په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینې ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، زیرک او با نظافت دي. اغوی تل پاکی او نظافت ډیره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکی د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي، نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس په سر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم، دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي.
په اصل کې دا هغه څه دي
چې موږ ته یې زموږ ورځینی یا رښتینی ژوند راښیي.
زما تل دې ته فکر وي
چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته رابولم.
زه په رښتینی ژوند کې
بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی.
دا چې زه یو خیالي بنی آدم یم،
دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم.
په دې برخه کې زه هیله لرم
چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم.
نو تاسو ته مې وړاندیز دی
چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم. تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی.
درس او تعلیم کې له خپل استاد نه تکړه یم، لیک لوستم کولای شم.
تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي.
د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو. تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوشو چې ستاسو د کورنو ملموم. تاسو زما د ژوند هر څه نه خبر یاستئ او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختۍ تیرې کړې دي او همدار له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړې دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړې توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جماعت کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جماعت ته راځي او د خونځي تر څنګ جماعت کې له ما نه سبقونه وایي.
السلام علیکم. تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیب او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا در وښيي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینې ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی یم، هیچ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بې غمه اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لرئ او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه ستاسو نسرینه ترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورونو میلمانه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کړم او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې یا قابلې ته ورولئ چې د عامې روغتیا وزارت له خوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي او پخپل کارونو کې قابل اوسی. کوم چاره چې ما تر سره کولې هغه د دې لپاره وي څو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅکله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متداوي کوئ، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي کوئ، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلی ډاک شه. زه چنارګل یم، فکر ونه کوئ چې زه لیوانه یم، ځکه زه لیوانی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیوانی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ما ته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اورېدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمی او صحی پیغامونه په ډیره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده. نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منم راکا زلری شمر در خوره ولا کیره نو اخلی
پو چه خبرمو شور دای وولو
چنارگل کاکا تا تا ملالی تو گورا منه را ناخستی دا نیره کهی
ملالی ولی دیر شمس نمر ناخستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مردار خوره لک دی زکه خوتل مریض وی کلا ناولی و بس کی کلا ناولو زایونو کی لوبی کوی اوز داده مردار منا خوری تا دی مانی تو گورا
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا شمسا ملالای خوایی دا مانا خود خوادلو نده
چنارگل کاکا دکلی طول ماشومان انداز منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکلی ماشومان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول با ناروغشی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبره دی وکڑا ریختیا چی وخیارا ملالای که ده ایل اوڑانگا دراما واوری نه دروختیا پاک لابا پا دیرو خبرو پوشی
ده رادیوی دراما زمانگ لرادیو او پتول افغانستان که لگنو رادیو گانو چخواب رای
تنده چانگی
ده زوانانو خپراوانا
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوروو چې په ډېرې سختۍ د دکترا تر کچې زده کړې کړي.
په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخته یې وخت نو په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
همدا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي، د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، دا مهال د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نوموړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای یې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په اوه کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې یې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب وو د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم، زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ رسخته یې وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل، بیا به همالته په دې زیر زمینیګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زموږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زموږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په موږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. موږ چې د ایران نه راغلو، یو علت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلي وو، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هماغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو، د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې دا تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګېزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې، په بدلون کې دي، او دا چې
انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلی، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلی او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیې پوهنځی د ننګرهار کې په 1940 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1980 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. ښه مې یادیږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانۍ له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد ښه مې یادیږي راته وویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه ږدي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې. نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1987 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نوی جوړ شوی و. اسناد مو ورته ورکړل. موږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1987 کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس د دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شی ده چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستري وکړي، او ماستري نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ له لحاظ باندې مور او پلار سره یې شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو
د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پوسټ ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیر ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصرفوي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دې کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وو غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپل ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي، چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتلل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس له خوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول لیکن کورس والونه دی، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کیدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته کتاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زباید د دې څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خواته هم راوړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي ورته ویل سي. په خونځوي کې باید په خونځوي کورس د کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدوی څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي، دوی برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته ویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه څه نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
خوشی او غم جانان دے ہر چامے